پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوړی. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې له هلمند د افغانستان شمال ته د سولې د رسیدلي کاروان له نوې ستونزې خبرو چې وسلوالو لار ورته نیولې. دا به هم واورئ چې په هند کې د افغانستان د سوداګرو په ګډون د نړۍ د لسکونو سوداګرو ګډه غونډه جوړې شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی ته ځینو خبرونو سرچکی. د برتانیا دفاع وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاع قواو د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چارو کې مرسته وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلې نن خپل دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه وکړي. او تیره ورځ په امریکا کې یو ازبکستاني کډوال د یوې ترهګرې ډلې سره د ملاتړ په جرم په 11 کاله بند محکوم شو. بشپړه خبرونه. د برتانیې د دفاع وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي قواو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چارو کې مرسته وکړي. ګوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړي. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تیاریو او توان په اړه بحث وسو. خبر پاڼه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان حکومت له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په هیواد کې جګړه او ورور وژنه ختمه کړي. د حکومت اجرایي رئیس په هالند کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قومندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ پر اړه خبرې وکړې. اجرایي ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي عبدالله عبدالله او جنرال ریکارډو مارچیو پرون په کابل کې سره وکتل. خبر پاڼه د جنرال مارچیو له قوله لیکي چې نوموړی وایي ناټو به د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو او هغو افغان پوځیانو ته چې د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي د اړتیا وړ وسایلو او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې هیڅ راز مرسته ونه سپموي. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلې نن خپله دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه وکړي. دا لوبه د کابل پر وخت د ماپښین پر 3:45 په پام کې ده. دا د افغانستان او آیرلند د لوبډلو ترمنځ په بلفاست کې د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه وروستۍ لوبه ده. په دې لړۍ کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان او یوه آیرلند ګټلې ده. په لومړۍ لوبه کې افغانستان آیرلند ته په 9 منډو ماتې ورکړه او دوهمه لوبه آیرلند د 3 په توپیر په داسې حال کې له افغانستان وګټله چې 9 توپونه یې لا پاتې وو. د دې لړۍ د جام ګټونکی به د نننۍ لوبې ګټونکی وي. افغانستان د آیرلند په بلنه په بلفاست کې مخکې له دې 3 اوریزه سیالۍ هم کړې چې 3 واړه یې ګټلې دي. تاسو موږ ژغله ازادي راډیو او ریاو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د هالند شي ارخي افراطي سیاستوال ګرت ویلدرز وایلی د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي. څو خلک د ده په وینا د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني نسي. نوموړی پرون ماښام وروسته له هغې چې په دې اړه یو بیان خپور کړ چې د پاکستان په لاهور ښار کې تر 10,000 زیاتو کسانو د نوموړي د دې پلان پر ضد مظاهره وکړه او همدارنګه د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼو مشرانو له هالندي چارواکو وغوښتل چې دا افراطي سیاستوال دي له خپل پلان څخه راوګرځوي. ویلډرز چې یو لانجمن شخص بلل کېږي د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونو سیالي په داسې حال کې لغوه کوي چې ورته د وژنې څو ګواښونه هم سوي دي. څو ورځې وړاندې یو کس د هالنډي پولیسو لخوا په دې شک ونیول سو چې ګوندې غوښتل یې ویلډرز ووژني. تېره اونۍ د هالنډ صدراعظم د ګیرت ویلډرز له دې پلانه د خپل حکومت پر جلاوالي ټینګار وکړ او ویل دا هغه څه نه دي چې ګوندې د هالنډ حکومت یې پکښې لاس ولري. خو په عین حال کې یې څرګنده کړه چې د ویلډرز د بیان د ازادۍ مخه نسي نیولی. تیر ورځ په امریکا کې ازبکستاني کډوال د یوې ترهګرۍ ډلې د ملاتړ په جرم په 11 کاله بند محکوم سو. د محکمې په دې حکم کې هغه شپږ کلونه هم شامل دي چې نوموړی د لا د مخه په توقیف کې تیر کړی دي. د محکمې منصفه هیئت 24 کلن جمشید مختاروف د جهاد اسلامي په نوم د ازبکستان د حکومت له یوې مخالفې وسلوالې ډلې سره د $300 مرستې او نور ملاتړ مجرم وباله. دا ډله په افغانستان کې هم په بریدونو کې لاس لري. د محکمې قاضي وویل د مختاروف جرم جدي دی، خو نوموړی په امریکا کې دننه د تاوتریخوالي کوم اقدام نه دی کړی. د مختاروف یو بل همکار بختیار جمعیف د اپریل په میاشت کې یوې محکمې تقریبا په ورته سزا محکوم کړی و. مختاروف او کورنۍ یې په 2008 کال کې د کډوالۍ د یو پروګرام له مخې امریکا ته کډوال سوي وو. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم د ټاکلي اندازې په حد کې ساتلی دی. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړې وه. د ادارې په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون خپور سو ویلي دي چې تهران دا کار د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتونو له وتلو سره سره کړی دی. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل او پر دې هیواد د بندیزونو بیا لګول اعلان کړل، دا دوهم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره خپل درې میاشتنی راپور خپروي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې له هلمند د راپاچېدلې سولې کاروان غړیو مخه په بغلان کې نیول شوې ده. په هند کې مو افغان سفیر لوی مهمې تجارتي غونډې خبروي.
دا ناس په ممبئی کې دایریږي چې تقریبا 200 څخه زیات د افغانستان تجاران به اشتراک وکړي.
افغانستان هند ته تر ډیره وچه او لمده میوه صادروي. د هلمند مڼو یو باغ ته مو ورولو چې نوي اوبه ورماتوي. په هلمند کې د مڼو د باغونو ستونزې سړي او څنګه هواریدای شي په یو تفصیلي راپور کې به واوري. او د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو. زما رایا زما حق.
بعد بختانه موږ تاسو دلته همیشه ګورو د مدني حرکتونو په نامه باندې داس حرکتونه تر سره کیږي چې د پیکا او راکټ او کلاشینکوف سره
اسدی رادو په منځنۍ سپه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د سولې د کاروان مخه په بغلان کې وسلوالو نیولې. دغه کاروان 15 غړي لري چې نشتې شل ورځې مخکې له کابله د مزار شریف لور ته پلی روان شو. په بغلان کې د دې کاروان غړي چا درولي؟ رحمت الله افغان موضوع څارلی. افغان صاحب، دغه مدني فعالانو مخه چا نیولې؟
بل شیبر صاحب، لکه تا چې دا ونه وکړه، شیبه وړاندې موږ د دغه کاروان لویان بسم الله وطن دوست سره خبرې وکړه. دوی ول چې د سولې ولسی کاروان غوښتل چې د ډنډي غوري ساحې ته ولاړ شي چې د اکاخلو په سیمه کې وسلوالو طالبانو د دوی مخه نیولې ده او ورته سپکاوی کړی ده. ښاغلي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
سپکاوی سوی دی، بد الفاظ کارول سوی دی، ستندل سوی دی، خو په ټیټه کچه په لوړه کچه چې بیا څوک راغلي دي هغوی بس هم غوښتل او دا ویلي دي چې دا راته ویل پرون چې هغه کشرانو چې ته ویلي دي د هغوی پر دې بخښه غواړي.
وطن دوست همدارنګ وویل چې یو کس ځان د طالبانو د والي مرستیال معرفي کاوه. دوی هغه سیمو ته نه دي پرېښودل شوي دي کوم چې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمې دي. وطن دوست همدارنګ وویل چې دوی ورسره خبرې کړې دي، ولیدي چې د لوړپوړي طالب چارواکو ورته ولیدي چې د سولې د ولسي کاروان د طالبانو ساحې ته به نه نوځي او نه به پرېښودل کیږي. وطن دوست همدارنګ وویل چې دوی ورسره لفظي شخړه کړې ده او طالبانو تور پورې کړې ده چې دا د جنرال جان نیکلسن پروژه ده. دوی ورته چې داس کوه وخت کوم دوی دا ثابت نه کی. همدارنګه وطن دوست وویل چې دوی اوس په موټر بغلان هغه ته کندوز ته تللي دي، هلته له ولس سره ناسته پاسته لري او نن مازدیګر درې بجې به بیرته راځي. د پلي خمرې له څلور لارې نه به د مزار پلوري حرکت کی والته به خلکو سره ګوري له هغه جن او بیا دوی له بلخ نه تر هرات پورې حرکت کی شبر سبا د باید یادونه ورده چې دغه حرکت چې شاو خوشل ورځ وړاندې له کابل پیل شوی ده لوتپ کی له کابل تر بلخ پورې دوی پلان لري چې حرکت وکړي او لارې پوګدو کی هغه صحیح خلک دي د سولې کاروان د سولې غاګ د سولې پیغام ځان سره اول لیکدوي بل شي ورته
بل وطن دوست تاسو ته ونه ویل چې چیرته دوی بیا د خپل حرکت پیل کړي خو بیا بل ستونزو سره مخامخ شي بیا به څه کوي آیا په سیمه کې له خلکو سره ارتباط نیولې
وطن دوست ول چې دوی په خپل کوم پلان چې د لری او کوم هوټ لری د سولې د پیغام رسول خلکو ته دوی خپل پلان مطابق به هر څومره مخه ونیول چې بیا هم دوی د خپل د سولې پیغام به خلکو ته رسوي که څو وایي مخه ونیول چې دوی به خپل هوډ نه اوري او په دې برخه کې دوی له ولسونو سره غږېدلي دي او کوم لارې په اوږدو کې ولسونه دي دوی ویل چې څومره موږ تللي موږ ډېر زیات تود هرکلی سوی د ولس نه خوشحاله یو خو طالبانو نه غوښتنه وکړه چې د دوی حرکت مدني حرکت د سولې لپاره حرکت سوله د وطن یو اړتیا ده او باید دوی ته اجازه ورکړي چې دوی ساحلاندې سیمو ته خلکو ته د سولې پیغام ورسوي همدارنګه طالبانو ته د سولې پیغام ورسوي چې ورسوي
لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په لار کې مثلا د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د دوی تود هرکلی شوی دی او په بغلان کې هم تر اوسه پورې له ستونزو سره مخامخ نه و خو کندوز چې په موټر کې تللی دی څنګه د کندوز کې سایه ونه کړه چې هلته خلکو له دوی سره څنګه چلند کړی
ازادي راډیو چې کله دوی له کابل نه حرکت کړی دی دوی تعقیب کړی دی تر پروانه پورې سالنګ پورې بغلانه پورې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ولیدل چې د سیمې خلک دوی ډېر زیات تود هرکلی کړی دی ورته راوتلي دي راغلي دي دوی ته کړی دوی ښه بدرګه کړی دي دوی چې د موږ رسمي حرکت چې پلان سره مطابق تر مزار شریف پورې وین در بلخ پورې دوی دا چې کندوز ته تورې دي کندوز ته دوی په موټر کې تللی دي کندوز یو بل پلان دی چې خلکو ته پیغام ورسېږي ځکه دوی بیا حیرات خواته دي د کندوز خلک کوم د جګړې زیات د پوری دینو دوی ته خپل پیغام رسول لپاره دوی په موټر کې تللی دي دوی ول چنن بیرته حرکت له کندوز نه له بغلان تر کومه مزار پورې پیل کی نو دا ول چې موږ عمومي پلان هو هدف چې مزار خو زمینی کندوز ته ملاړو چې خلکو د سولې پیغام ورسېږي
رحمت الله افغان مننه و موریدل چې د هلمند د سولې مدني کاروان غړیو مخه د بغلان په ډنډیغوري ولسوالۍ کې طالبانو نیولې ده د دوی سپکاوی کړی دی او بیا وروسته بخښنه ترې غوښتې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په پام کې ده چې په روانه سوي میاشت کې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان هند او نورو هیوادونو د سلګونو سوداګرو په ګډون یو اقتصادي تجارتي غونډه جوړه شي په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه به د سپتمبر له 12 تر 15 پورې په ممبئی ښار کې جوړه شي نوموړي احمد تکل سره په مرکه کې وویل چې په دې غونډه کې به د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت یو جګپړی پلاوی هم ګډون وکړي شغلی عبدالی د مرکې په پیل کې د غونډې پر څرنګوالي او اهدافو رڼا واچوله
دا ناسه په ممبئی کې چې د هندستان د تجارت مرکز دی په ممبئی کې دایریږي چې تقریبا 200 څخه زیات د افغانستان تجاران به اشتراک وکړي او د هند څخه به هم په سلګونو سره ګزارن اشتراک وکړي او د امریکای او د نورو هیوادو څخه به هم په دې برنامه کې یا په دې نمایشه کې چې د افغانستان تولیدات په نمایشې شول کېږي هدف دا دی چې د افغانستان د فرصتو په متعلق د هندوستان سرنه ګزاران او د هغه څخه نور هیوادو خبر شي زموږ وزیر صاحبان او رئیس بجلا د افغانستان به راځي په مختلفو پنلونو کې به دا کښېني او د افغانستان د فرصتو په باره کې به ګډونوالو ته به ګزارش ورکړي چې څنګه په افغانستان کې دوی کولی شي مشترک د افغانانو سره تجارت وکړي او د افغانستان څخه استفاده وکړي تر څو منطقوي تجارت هم په عین وخت کې جریان ولري
ستاسو تمه څه ده ښاغلی سفیر چې د افغانستان پر کومو صادراتي اقلامو بالته خلک به ورته هڅوي د پانګونې لپاره
په هند کې د افغانستان مارکیټ ډېر شوی د هغو تولیداتو چې راځي خصوصا وچه میوه او لنده میوه او داخلي غالي د افغانستان او دغه زعفران معدن چې قیمتي ډبرې راځي هند ته او په هند کې د مارکیټ فوق را ډېر دي نو د افغانستان هغه ټول فرصتونه په مخابرات کې سرمایه‌ګذاري وشي په انرژي کې د افغانستان د هند خاص په سرمایه‌ګذاري وشي یعنی د افغانستان ټول فرصتونه چې اوس موږ لرو دا به د خارجي کمپنیو په مخ کې وړاندې شي او هغه ته به په دې متعلق څنګه افغانستان د حکومت اقتصادي پالیسی او په څه شکل موږ کولای شو دې کې هغه اسانتیاوې جوړې کړو چې دوی په اسانه وکولای شي په افغانستان کې کمګداري وکړي.
مخکې تاسو د افغانستان د تولیداتو یادونه وکړه، په افغانستان کې دننه پانګونو ته تاسې په کومو سکتورونو کې خلک رابولئ چې پانګونې وکړي؟
په دغه ټولو سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه وکړه، لکه د افغانستان کې انرژي او دغسې د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، دغسې د ترانسپورټ او ریلوی په متعلق، او دغسې د افغانستان په صحي او تعلیم په برخه کې، یعنې افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پکې کې دغه سره دغه د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومه کیږي، د هغه د لپاره موږ د افغانستان د حکومت په چې د رایحت راځي هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب پانګوال ته ګزارش ورکوي.
ښاغلی سفیر، د افغانستان اوسنی امنیتي حالت ته په پام سره، تاسو به دغو پانګوالو ته څه ډول قناعت ورکوئ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان نسبته نورو هیوادو ته په منطقه کې د امنیت نگاه څخه به چالشونو سره مخامخ وي، اما تاسوس سره باید ووایم چې ناامني په دې منطقه کې تقریبا په بل هر هیواد کې څه ناڅه اندازه موجوده ده، لهذا دغه اقتصادي همکاري او تجارت په خپله د منطقې دپاره یو بهترین وسیله کیدلی شي چې څنګه په دې ناامني مخه ونیول شي. په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې نسبت نورو منطقې هیوادو ته ناامني ډېره ده، خو په عین وخت کې په دې شک نشته چې ټول په دې عقیده دي چې په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري جلب شي او په افغانستان کې د خلکو ګمارنه په تجارت او په اقتصادي امور کې او دغه سی په منځ کې د نورو هوادو سره د افغانستان په باب همکاري، لکه د امریکا چې په دغه کانفرنس کې د هند سره همکاري کړې ده، یعنی دا درې اړخیز همکاري چې افغانستان، امریکا او هند دغه لوی برنامه جوړوي، نو اهداف اصلا د دې امنیت مخه نیول دي چې څنګه موږ کولای شو د مختلفو سلو څخه، یعنی د امنیت راوستل تنها په امنیتي امور باندې ملي نه په سیاسي بلکې اقتصاد کولای شي چې په دې امنیت کې موږ سره کومک وکړو.
په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی تمه ده چې د هند په ممبئی کې راتلونکې اونۍ نه بله اونۍ په سلګونو سوداګر د افغانستان لپاره په یوې تجارتي درې ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. له افغانستان نه هند ته یو مهم صادراتي قلم میوه ده. د مساحت له پلوه د افغانستان د تر ټولو لوی ولایت هلمند کروندګر وای مڼې خوشیری خمرزونه کوي. هغه کروندګر چې د مڼو باغونه لري شکایت لري چې د مڼو ونې شبار نیسي خو د بیلابیلو مرسونو له امله حاصل ته نه رسیږي. د زراعت کارپوهان او د کرهنې د ریاست مسؤلین څه وایي؟ په دې اړه نور تفصیل له هلمند د الیاس دایي پورا پور کې.
عبدالله د بولان په کرنیز فارم کې د زراعت د ریاست اړوند د مڼو په یو باغ کې اوبه لګوي. دی د ځان باغ هم لري خو دلته راغلی دی چې زده کړي څنګه خپل د مڼو باغ د مرضونو څخه ساتلی سي. د کوکنارو او نور نشي توکو د تولید او قاچاق په نوم د مشهور هلمند دغه بزګر غواړي حلالې دانې وکړي او هم د مڼو په برخه کې د موجودو مرضونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. عبدالله د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هلمند ځکه د شرنګ او خوند مڼې کوي خو اکثره تر حاصل وړاندې مرضونه کوي او مڼې په درختو کې ورستوي.
یو صاحب چې په دغه د دغه میزان سي بس ته د وخت د دې د کې سرطان ډیره سخته ګرمې لري، دوی تندو کې یا شپته موتو کې یا نور مرزو کې یو مچ مرتوای مچ ورتو کې ابس دوی بلګریږي وکي، او په وخت میزان هم بس تاسو الته نو کې وبکې مسی او بورځ هم دوی بلګریږي. په دغه وخت دوی باندې بلګریږي او بلګریږي او
د نشیتو کوو جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان او ډی سی وروستۍ راپور ښیي چې افغانستان لا هم د نړۍ 90% نشیتو کې او اپیون تولیدوي چې په دې کې تر ټولو ډیر د هلمند څخه دي. حکومت سره لدی چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د هلمند کروندګر د غنمو او کیمیاوي سرو ترڅنګ د زعفرانو، پستو، خرما او نورو دانو کرلو ته هڅوي خو دغه کار په اغیزمن ډول نتیجه نه ده ورکړې. مڼې که څه هم نسبت نور میوو او کرهنیزو دانو ته پریمانه نه دي ترویج سوي خو د بولان په کرهنیز فارم کې د شاوخوا 300 ونو دغه باغ کې شپږ ډوله او څو رنګه مڼې ښیي چې د هلمند په اوبو او هوا کې ښه حاصل ورکوي. خو د هلمند کومې مڼې د ناروغیو او بېلابېلو آفتونو سره مخ دي؟ د دې ولایت د کرهنې د ریاست مرستیال رفیع الله کلام وایي اصلاح شوي نیالګي نسبت د بازار عادي نیالګیو ته کم مرضونه کوي. رفیع الله کلام وویل په هلمند کې نه یوازې ونې د دوبی او منی د موسم مڼې کوي، بلکې یو ډول یې په کال کې دوه ځله بار نیسي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې نسته. کلام د ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هغه کروندګرو ته به د مڼو د ونو پیوند مفت ورکړي چې غواړي باغونه وکړي. د مڼو د باغونو سلنه لا کمه ده، خو لسګونه کاله مخکې هلمند د غنمو له ادرس یوازې د غلې په ګودام مشهور و. اما د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د خوږې خاورې او پریمانه اوبو له امله دلته ټولې درختې او دانې ښه حاصلات ورکوي، چې د رواجولو دپاره لازمه ده د کروندګرو محصولاتو ته سړې خونې او په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وسي. محمود الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
ویوا لا لیبرتاد،
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راڈیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
د پاکستان حکومت او په ټوله نړۍ کې مسلمانانو په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د سیالۍ فسخه کېدل ستایلې دي. د هالند د پارلمان یو توندلارې سیاستوال پرون اعلان وکړ چې دا پلان شوې سیالي د انسانانو د وینو بهولو د مخنیوي په مقصد فسخه کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شب احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د ګرت ویلډرز پرونی اعلان به په پاکستان کې په تېر د اسلامي ډلو احساسات یو څه غلي کړي دي؟
د پاکستان د تحریک لبای ګوند دغه اصلي ګوند دی چې نن یې اعلان وکړ او د دې ستاینه یې وکړه، او دا هغه ګوند دی چې په دې هیواد کې د تکفیر د قانون د انفاظ ملاتړ یې کاوه. دوی نن په اسلام آباد کې وروسته له دې چې دا اعلان وشو د خپلو پلویانو اعتراضي لاریون او مظاهره لغوه کړه. دا وروسته له دې چې د پارلمان د هالند د پارلمان غړي ګیرت ویلډرز د اسلام د پیغمبر د کارتون پلان شوې سیالي فسخه کړه. د تحریک لبایک ګوند د تونلاري رهبر خادم رضوي په مشرۍ د زرګونو فعالانو لاریون چې د چهارشنبې په ورځ لاهور ښار څخه پیل شوی و اسلام آباد ته نږدې شوی و چې د دې سیالۍ فسخه کېدل نیمه شپه اعلان شول. د دې ګوند یو بل مشر پیر افضل قادری خپلو پلویانو ته وویل چې دوی اوس خوریږي او خپلو کورونو ته ځي. د لاریون ګډونوالو چې د دې خبر اورېدو احساساتي کړي وو د الله اکبر نارې وهلې. قادری وویل چې دا د ټولې نړۍ د مسلمانانو لپاره یوه مهمه ورځ ده او د دوی د بریا څرګندونه کوي. هغه وویل مسلمانانو د خپلو مظاهرو او اعتراضونو له لارې د هغو کفارو مخه ونیوله چې غوښتل یې د اسلام د پیغمبر سپکاوی وکړي. نو هو، سوال ځواب د ستاسو د سوال همدا دی چې احساسات یو څه ښکاري چې غلي کړي دي.
او د پاکستان حکومت په تېره بیا سراعظم په دې اړه څه ویلي؟
له دې اعلان څخه څو ساعته وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وویل په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د مسابقې فسخه کېدل د پاکستان د حکومت او ولس لپاره لویه او مهمه ورځ ده. چودري په ټویټر په دې اړه د خپل پیغام په پای کې په اردو ژبه پیغمبر ته صلوات هم لیکلی وو. البته له دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په یو ویډیویي پیغام کې چې هدف یې ظاهرا د اسلامي ډلو د اعتراضونو غلي کول و، اروپایان د مسلمانانو احساساتو ته په نه پاملرنه تورن کړي وو. نو عمران خان تر اوسه پورې نور وروسته له دې چې دا مسابقه اوس فسخه شوې ده تر اوسه څه نه دی ویلي.
او که چېرته افغانستان ته ورشو، افغانستان عکس العمل تر اوسه پورې څرګند کړي؟
په افغانستان کې په دې اړه پر ټولنیزو رسنیو غبرګونونه ډېر پراخ و، هم هغه وخت چې د دې سیالۍ اعلان شوی و او هم اوس چې دا سیالۍ فسخه شوې ده. خو د عمومي اعتراضونو په اړه نه هغه وخت او نه
اوس تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. ښایي یو دلیل دا وي چې پخوانۍ تجربه تل په دې برخه کې ترخه وه، ځکه په دې ډول اعتراضونو کې عموما ګڼ شمېر ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله پېښېږي. اوس چې دا سیالي لغوه شوې هم د سمدستي پر ټولنیزو رسنیو د دې ستاینه شوې ده، خو په عمومي محفلونو یا په د عمومي اعتراضونو یا د ستاینغونډو داسې کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو له دې مخکې کله چې هغه وخت چې نوې دا سیالي اعلان شوې وه، وسلوالو طالبانو په افغانستان کې پر هالنډي پوځیانو د حملو غوښتنه کړې وه، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په دې اړه د هالنډ د بهرنیو چارو له وزیر سټیف پلاک سره ټلیفوني خبرې وکړې، او له هغه څخه یې وغوښتل چې د دې سیالۍ د مخنیوي لپاره تر واسي واسي هڅه وکړي. نو نور غبرګونونه به وروسته معلوم شي چې د جمعې لمونځ ته خلک راوځي، ځکه په افغانستان کې نن رخصتي ده او تمه نه کیږي چې چارواکي به رسمي اعلان وکړي. خو ښایي چې په ماتونو کې د جمعې د وازونو پر مهال د عامو خلکو عکس العملونه ښکاره شي.
تکل صاحب مننه وو موریدل چې په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د سیالي فسخ شو. پاکستان او افغانستان عکس العمل څرګند کړی دی، او ورله مخې هم غوښتي وو چې دا سیالي باید ترسره نشي.
هر چهارشنبه د ماسپښین له دوو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
د څلو د اوبو ستونزه ورځ تر بلې په نړۍ کې زیاتېږي، خو ساینس پوهان یوې بلې لارې ته مخه کوي. په دې اړه له عصمت څاروان اورو.
څېړونکي وایي چې له هوا څخه اوبه جوړولی شي. دوی وایي د نانو فایبر داسې سیستم یې جوړ کړی چې په وچو سیمو کې له هوا څخه د څښاک اوبه جوړوي. د میل آنلاین د راپور له مخې له هوا څخه د اوبو جوړولو دا آله چې په بیټرۍ کار کوي سپکه ده، او په اسانه له یو ځایه بل ته وړل کېدای شي. دا آله په یو ساعت کې له هوا څخه لس ګیلنه اوبه جوړولی شي. دا آله چې د امریکا په اوهایو کې جوړه شوې، له الکتروسپین پولیمریونو څخه په استفاده له هوا اوبه راواسي یا هوا په اوبو بدلوي. په لندبلو سیمو کې په اسانه له هوا څخه اوبه جوړېدای شي، خو د دې آلې ځانګړتیا دا ده چې په وچو سیمو کې هوا په اوبو بدلوي، او له بلې خوا داسې مواد په دې آله کې کارول شوي چې په لنډ وخت نسبتا زیاتې اوبه تولیدوي. د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې په دې وسیله په هر متر مربع ساحه کې د ورځې تر 180 لیتر پورې اوبه له هوا څخه جوړېدای شي. نانو فایبرونه له هوا څخه د اوبو د جوړولو ترڅنګ له هوا څخه دوړې او باکتریاوې هم جلا کوي، او د دې معنا دا ده چې خورا پاکې او صحي اوبه جوړوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم دادی رادو، سلامونه وایم. زه د پاریا ولایت غیثار ولسوالۍ د چکتوسین خبره کوم. کمی چې دغه موسیقي کومه کړه دولت موږ سره کوي، موږ ته نه رارسه. زورواکان یې خوري، قومندانان یې خوري، هغه یې سره ویشي. موږ ته پر 500 کوره باندې یوه بوجه وړه راغلې. یوه بوجه وړه نه 500 کوره څنګه وویشي، څنګه وخوري؟ په افغانستان کې موږ ته بل شی نه دی پاتې. بیا د ازادۍ رادو، نو د ازادۍ د رادو د لارې موږ غواړو چې دغه موسیقي ډېرې دي، که د هغې کمې ویشل کېږي.
السلام علیکم، زه لالا د کندهار خبرې کوم. د معروف ارغسان پر برابر باندې خبره کوم. د معروف ارغسان پر منطقه باندې زموږ د بند دا څلور کاله کېږي چې خبره شروع ده، او خبره شوې ده چې دلته بند جوړېږي. نو موږ زه خپله تختبول د ولسوالۍ یم، وروره، د دغه بند په باره کې موږ تور نور هم تلیفونه کړي، او دا زموږ پیغام وروره که تکلیف نه وي دغه پیغام نشر کړي، او دغه وړکو چارواکو ته ورسوي چې دغه بند پر برابر دې ځنډ نه کوي. دغه درې ولسوالۍ لکه دامان او تختبول او بولدک، دغه درې سره د معروف در رسان پورې دغه 15 ولسوالۍ دغه بند اباتولی شي.
السلام علیکم، صدیق الله ساحل نیمه ولایت بشه. ازادي راديو د کارکون کو ندی رمضان کوم زمون دا مشکل تلیفونو مبارک خبر دا د ډیر مشکل خلک دی په تشخیص کې او پای طالبان باندې نکړي دي او طالبان دا خوای څو دا مشکل دی کله چې تر دې په واسه باندې وي دا مشکل دی یو څه مشکل دی او نو عوام په مو دو په خارج کې یو څوک به یو ځکه په بل ځکه پورو سره بات نه لري او اون په تشخیص کې دي کله چې امکانات دي
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. د دې خبرونې په وړاندې پاتې برخه کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به دا واوري چې یو شمېر ډلې پر دې ټینګار کوي چې د انتخاباتو په سیستم کې د بدلون راشي او مخکې تر دې چې د میزان پاتې وشتمې د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي باید تغییر پکې راشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي سوي په دې اړه به وړاندې زما رایه زما حق په پروګرام کې تفصیل واوري. خو دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د برتانیا دفاع وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي قواو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چارو کې مرسته وکړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په هالند کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قومندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې او د تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلې نن خپله دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه وکړي. د هالند شي اړخ افراطي سیاستوال ګرت ویلډرز ویلي د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونو هغه سیالي چې دی د جوړولو پلان درلود لغوه کوي. څو خلک ته د پوینا د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني نسي. تیره ورځ په امریکا کې ازبکستاني کډوال د یوې ترګرې ډلې د ملاتړ په جرم په یولس کاله بند محکوم سو. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم د ټاکلي اندازې په حد کې ساتلی دی.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق د دې اونۍ بحث مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث مو د حکومت او سیاسي ګوندونو او جریانونو ترمنځ د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه چنو ته ځانګړې کړي. یو شمېر سیاسي ګوندونو په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال پر حکومت انتقاد وکړ چې د انتخاباتو په تړاوي غوښتنې نه مني. دوی وای تر هغه چې د بایومټریک ټکنالوژي لالارې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي خپل اعتراضونه به جاري وساتي. بلخوا د جمهوری ریاست د ویندوی دفتر بیا وای چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. په دې اړه نور معلومات د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
په کابل کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو له دې کابل مظاهره وکړه چې ګواکې حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د دوی غوښتنې بابېزه ګڼي. دوی چې د کابل په 500 بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې وه او شمېرې د تنظیمونکو په خبره 4000 تنو ته رسیده وایي راتلونکي انتخابات باید هرومرو د بایومټریک ټکنالوژۍ له لارې ترسره شي. د دغه مظاهرې یو تنظیمونکی فیض الله صافی
او راتلونکي ګورو کچې ته حکومت یا احزاب غوښتنو ته توجه وکوله بلاخره پامې وکوو نو هغه مشکل به حل وي او کنه موږ به د انتخاباتو ته ورځ پورې ولاغین او وروسته به هم خپل مدني حرکتونو او دغه لوی مظاهرو ته ادامه ورکوو. دغه پیلې د مظاهره د پراتونکو کې به شاید دغه مظاهره چانو شمیر لسګو نظر او ترسیږي او په لسګو نظر خلک به مظاهره تر دانګي.
دا یادو سیاسي ګوندونو لولوري او پریکړلیک هم ولوسل شو چې په کې جر تر جره د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو د غوښتنو پرمنل کېدو ټینګار شوی وو. په پریکړه لیک کې همداراز راغلي که حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې ونه مني د دوی مظاهرې به نورو ولایتونو ته هم وغځیږي او که له هغې وروسته هر څه کیږي مسؤلیت به یې د حکومت په غاړه وي. د رای ورکوونکو د پروسې باطل کیدل، د بایومیټریک ټیکنالوژۍ له لارې د انتخاباتو ترسره کول، د انتخاباتي نظام تغییر او په انتخاباتو د سیاسي ګوندونو او جریانونو د څارنې ونډه د سیاسي ګوندونو لوی غوښتنې دي. تر دې وړاندې هم سیاسي ګوندونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلي پکې سر له اوسه محسوسېږي مخه ونیسي. په وروستیو کې د افغانستان جمهوري ریاست د حکومت او سیاسي حزبو د ګډې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ چې پر اساس به دغه کمیټه د سیاسي ګوندونو د غوښتنو لپاره حکومت ته عملي طرحې وړاندې کړي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر د ویندوی دفتر بیا وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. د ولسمشر د ویند مرسیالې دورانۍ وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د احزابو هر هغه قانوني پیشنهاد چې د حکومت مربوط کیږي او هغه د انتخاباتو په تاریخ باندې کوم اغیز نه کوي د مشرکې کمیټې په واسطه به عملي طرحه ورته جوړه شي.
د مظاهرې یو بل تنظیمونکی حاجی همایون بیوی په ګډې کمیټې چې حکومت یې د جوړېدو خبره کوي ځکه باور نه لري چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د انتخاباتو په تړاو د دوی یوه غوښتنه هم نه ده منلې.
ترنو اوریدونکو راپور مو واورید، دا چې خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
سیاسي ګوندونو چې کومې څرګندونې درلودلې د انتخاباتو په تړاو باندې د دوی اندېښنې زه پر ځای بولم. له شک پرته چې په انتخاباتو کې به درغلۍ کیږي، جعلي سټیکرونه، جعلي تذکرې ثبت شوي دي، خو بنا ان منګه په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی، امنیتي سیاسي کړکېچ سره مخ دی، یوازې د حل لار د دغه کړکېچ انتخابات دي. باید پر وخت او شفاف رڼې ټاکنې وشي، پر وخت وشي او سراسري وي. کمیسون دا مکلف دی چې دغه ټاکنې ترسره کړي، خو د دې پروسې ځنډول د افغانستان په خیر نه دی، د افغانستان او د ولسونو په خیر نه دی. چېرته چې د شرایط اوس داسې دي که چېرې انتخابات پروسه وځنډول شي، شرایط به هم بل بحران ته لاړ شي.
فکم الماس منګل یم. رښتیا هم که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسون کې ستونزې شته دي د انتخاباتو په تړاو. سیاسي احزاب هم ځینې څرګندونې کوي چې ممکن دغه ټاکنې له درغلیو ډکې وي، خو دلته یو ستونزه دغه ده چې دغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی، فکر نه کوم چې په دومره کم وخت کې هغه غوښتنې چې دوی لري چې سیستم باید بایومیټریک شي ورته رسیدګي وشي. خو بهتره دغه ده چې ټاکنې ترسره شي، خو کمیسون او حکومت باید د سیاسي احزابو هغه غوښتنې چې دوی لري چې باید شفاف وي، بے طرفه وي او سراسري ټاکنې وي، د هغوی لپاره زمينه برابر کړي. کاسل پیسله نه کیږي، باید 80% 80% دغه زمينه ورته برابر کړي په ټوله کې. اوسني شرایطو ته په لیدو فکر نه کوم، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون یعنی د راتلونکو ټاکنو لپاره د پارلماني او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو لپاره وخت ډیر کم پاتې دی. هغه غوښتنه چې دوی لري چې باید بایومیټریک شي، کچېرې کې نشي دغه پروسه به دوی لغو اعلان کړي، یعنی امکان نه لري، ځکه چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې ټاکنې باید ترسره شي. که هغه په هر قسمي خو هدف دا چې باید سراسري، شفافه او به طرفه ټاکنې وي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله ټینګار کوي هیڅ ملاحظه نسی کولای چې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي. د انتخاباتو یو شمېر نظر بنسټونه وای دا چې انتخاباتو ته کومه موده پاتې ده، په دې وخت کې د انتخاباتي نظام بدلون هیڅ امکان نه لري، او د دوی په وینا د ګوندونو او سیاسي جریانونو دغه غوښتنه سیاسي بڼه لري. له یوې خوا سیاسي جریانونه او ګوندونه د انتخاباتي نظام په بدلون ټینګار کوي، او له بلې خوا حکومت وایي چې انتخابات به د میزان په 28مه نیټه په خپل وخت ترسره کوي. دا چې د دوی دغه چنې به د انتخاباتو کارونه ټاکنې نه کړي، شفافیت ته به یې زیان ونه رسوي، او په انتخاباتو به د خلکو باور راکم نه کړي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبی سعادت، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل ملمانه دی، ملمنو ته خراغ لاس وایو.
سادات سب بحث لتا سی پیلو در تولی سی چه د انتخاباتو کمیسون کارونه او څومره پر مخ تللی دی او چمتوالی ته څومره نږدې سوی؟ مهرباني
ډیر زیات مننه کوم. زه هم تاسو ته افغان صاحب احمد صاحب ته او تاسو ډیر قدر منو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستی، مونږ د ولس چیرګې ټاکنو ته ډیره کمه موده لرو. په دغه موده کې مونږ د خپل تقسیم اوقات پر اساس مخ ته ځو. د دې ترڅنګ چې په تیرو څو ورځو کې یو شمېر ستونزې مشکلات د ټاکنو خپلواک کمیسون په وړاندې شتون درلود، اما مونږ څه راسه د خپل کارونو نشاته انتخاباتو یو عام امداو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری په دې باندې کار کوي چې باید خپل کاری قوه زیاته کړي تر څو وتوانی ګو د خپل تقسیم اوقات پر اساس باندې پر مخ ولاړ شو او د میزان پر اتوشتمه ټول تابعیاوی ونیسي تر څو زموږ هیوادوال راشي او د خپل خوښې نمایندان ته رای ورکړي.
احمد صاحب تاسو ته مخ راغلاس وایو. سیاسي جریانونو او ګوندونو له ارګ همدارنګ د انتخاباتو کمیسیون سره ناستې پاسې درلودلې. بل اخر د دوی هغه وروستي نتایج څه سوال اوس هم په پخوانی حالات کې د پرمختګونه سوي دي.
افغان صاحب تاسو ته سادات صاحب ته د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وعلیکم. وروستۍ ناسته چې له جمهور رئیس سره ترسره شوه څو ورځې وړاندې وه چې په هغه کې د وو مطرح او سیاسي ګوندونو استازو او خپل حکمتیار صاحب هم ګډون درلود. په دغه ناسته کې توافق په دې وشو چې یوه کمیټه مشترکه باید جوړه شي تر څو د سیاسي ګوندونو لخوا چې کومه طرحه وړاندې شوې ده د دغې طرحې د عملي کېدو لپاره دوی باید د دغې طرحې د اجرا لپاره میکانیزم جوړ کړي. داسې لیدل کېږي چې دغه کمیټه نه ده تشکیل شوې تر اوسه پورې او حکومت علاقه مندي نه لري چې دغه کمیټه تشکیل شي.
یعنی ستونزه په حکومت کې ده که د سیاسي احزابو کې ده؟
سیاسي احزاب چمتو دي چې هر ممکنه لاره باید سیاسي احزاب وایي چې د هر ممکنه طریقې چې وي باید دغه طرحه عملي شي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. دا چې د حکومت له خوا نه همکاري نه کیږي نو په دې برخه کې سیاسي ګوندونه باید په سیاسي ګوندونو
حکومت دلیل څه راوړي؟
دوی وایي چې لوی خو وخت کم دی او دغه طرحه د اجرا وړ نه ده او بلې خوانه دوی علاقه مندی نه لري د دغه طرحې د اجرا لپاره. یعنی تر اوسه پورې چې کومې ناستې شوي دي له جمهور رئیس سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همدارنګه له نورو زیده خلو لورو سره دوی تر اوسه پورې عملی برخه کې هیڅ نه دی کړي. یوازې دوی ژمنې کړي دي وعده کړي دي چې په دې برخه کې همکاري کوي خو په عملی برخه کې تر اوسه پورې هیڅ نه دی شوي.
سادات صاحب د حکمت صاحب د خبرې په ځواب کې تاسو څه وایئ؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون موقف له اول نه روښانه و. مونږ د سیاسي احزاب له مشرانو سره هم کومې ناستې چې ترسره شوې دي د حکومت سیاسي احزاب او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبری ترمنځ هغه طرحه چې دوی حکومت ته وړاندې کړې و تر څو راتلونکي ټاکنې په بایومیټریک سیستم باندې ترسره شي همدا ډول د ټاکنې نظام تغییر غوښتی و او د پراخ نظارت حق ورکول و. په لومړي سر کې هم موږ دوی ته ویلو هر هغه ممکنه طرحه چې وخت په کتو سره او د میزان اتوشتمه نیټه ونه ګواښوي موږ یې د سر په تور سترګو منو. په اوس کې تاسو پوهیږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه لري چې په قانون کې تغییرات راوړي او د قانون کې هم بدلون راوستل هغه خپل وخت لري. په ورته وخت کې د بایومیټریک سیستم څخه استفاده هم په دغه موده کې چې موږ تاسو ټاکنو ته لرو ممکنه ده چې ولتوانی په دغه موده کې موږ تاسو د بایومیټریک سیستم څخه استفاده وکړو. موږ وختونه دوی ته همیشه دغه وخت تاسو راشي دغه بهیر څخه درست او قوي نظارت وکړي. تاسو قوي نظارت وکولای شئ دغه پروسه نور هم
د موږ معلوماتو په اساس باندې دوی د طرحه ډیره وړاندې سپارلې او خو تاسو ور باندې غور نه کړی.
دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن څخه 15 میاشتې مخکې خپل طرحه حکومت ته سپارلې و چې په هغه کې ټاکنو نظام بدلون و. نه یوازې ټاکنو په ورځ بلکې په څلور وړه پړاوونه باید میتریک ترسره شي وای. اما په هغه وخت کې نه سیاسي عذاب زموږ سره خپل موږ غږ بدرګه کړو او نه هم حکومت زموږ لاس نیوای وکړو او نه هم مرستندوی بنسټونو خاص علاقه دې په اړه درلود چې موږ دې وتوانیږو په دغه سیستم د ټاکنې ترسره کړو. موږ مجبور شو په کاغذي تذکیرو باندې سټیکر ولګو. د سیاسي عذاب او تاسپیګي چې په دغه څه موده کې دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی غوښتنه ده کوي چې باید د دوی طرحه باید پلی شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم له دوی څخه دا غوښتنه ده چې هر هغه طرحه چې هغه د شفافیت باندې مستقیم اغیزه کوي او د میزان اتوشتمه نیټه نه ګواښوي هغه موږ ته د منلو وړ ده. د دوی غوښتنه هم دغه ده چې باید د میزان پر اتوشتمه انتخابات ترسره شي. احزاب هم غواړي چې شفافیت رامنځته شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون شپه ورځ په دې باندې کار کوي چې د خلکو بایللی اعتماد په دغه پروسه راژوندی کړي او د شفافیت دپاره داسې ګامونه پورته کړي چې هغه اقلن موثر تمام شي. اما دا چې څه ډول کولای شو د شفافیت لپاره پیدا کړو، آیا هغه ممکنه لارې او میکانیزمونه چې هغه وتوانیږو په دغه موده کې هغه پلی شي او عملی جنبه غوړه کړي په هغې باندې به اصلا کار وشي.
حکمل صاحب دوی وایي چې وخت کم ده، طرحه ناوخته سپارل شوې ده او تاسو بیا هم ټینګار کوئ، او د تاسو وروستي اقدامات څه دي په دې برخه کې؟
ول سره او د سیاسي ګوندونو سره اندېښنه ده چې دغه ټاکنې او دغه اوسنی سیستم په دې کې رڼو ټاکنو د ترسره کېدو هیڅ احتمال نه لیدل کېږي، او تر کومه پورې چې دوی خپل چارې پر مخ وړي هغه یو اړخیز دي، له سیاسي ګوندونو سره په تفاهم او مشوره کې دوی خپل چارې مخ ته نه وړي، او د نوملیکنې په پروسه کې ډېر پراخ تقلب شوی دی، همدارنګ د سټیکرونو په برخه کې، همدارنګ د تذکرو د ویش په برخه کې چې ډیر زیات مثالونه موجود دي دغه درغلي او تقلب. نو د سیاسي ګوندونو اندېښنه ده چې کچېته دا روان په همدې ډول مختزي د ټاکنې به هم نه درغلي ډکې وي او پایلې به بیا هیڅ لپاره نه منو ورنه وي. لنډه دا چې حتی کېدای شي چې هواد بحران لور ته بوزي.
دوی یوازې ادعا تر سره کوي، د ثبوت لپاره هیڅ هم نه لري. کوم او تاسو واقعا زرب زبانی هم یاد ولرو او د خپل د ټلیفون او حساب ماشين راوخلو، هغه کسانو چې دوی ځانونه نوماند کړي دي د ولسی جرګې لپاره او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره چې دوی ځانونه نوماند کړي وو، هغه حمایوي تذکرې په هغې کې خو نه ډوپلیکیټ شته، نه تکراري شته، نه هېڅ شی پکې نشته.
ګوره، یو شی چې د یادولو وړ ده، په ځینو ټولنیزو رسنیو کې داسې اسناد هم راووتل، جعلي تذکرې هم راووتل، سټیکرونه هم راووتل، تاسو هغه نه منئ؟
مونږ همیشه له دوی سره دغه ژمنه کړې ده چې مونږ به هم دغه پاک او ناپاک سټیکرونه سره جلا کوو، اما هغه رقم چې دوی ښیي هغه د خندا وړ رقم دی. دوی وایي چې 2.3 میلیونه پورې سفتنام ترسره شوی دی. که مونږ تاسو دغه کسانو چې دوی ځانونه کاندید کړي دي، دوی حمایوي تذکرې حساب کو د 6 میلیونه دغه زیاتیږي. دوی د هم کله چې یو څوک یو موضوع نقدی باید تور کله چې پوری کوي، دوی باید خپل درست رقم د خلکو سره شریک تر څو خلک او ولسونه په اعتماد وکړي.
خپل ست تاسو به برخه کې اسناد لري چې انتخاباتو کمیسیون ته وړاندې کړي؟
په زرګونو دا ډول اسناد موجود دي، هم په کابل کې هم په ولایتو کې. تاسو په رسنیو کې لیدلی وي او په خپل حکمتیار صاحب سم دا وړاندې په مطبوعاتي کانفرنس کې 40 داسې تذکرې رسنیو ته وښودې چې هغه په یو نوم باندې اخیستل شوی دی، او سټیکرونه هم ور باندې لګیدلی. د دې ترڅنګ موږ سره داسې تذکرې هم شته چې د مړو تذکرې دي، په هغه باندې هم سټیکرونه لګیدلي. خلک نشته دي، وفات شوي دي، تذکرې اوس موجود دي او سټیکرونه ور باندې لګیدلي. همدارنګ
د انتخاباتو کمیسیون وایي دا څمنی خو وایي چې کله موږ سیستم ته شای داخلو هلته موږ شفافیت تضمینوي، یعنې داسې به څه ونه شي چې هلته داسې تذکرې داخلې شي.
وګورئ، دوی چې دغه د نوملیکنې پروسه عملي کړله چې دوی وایي چې 9 میلیونه شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې ده، د دې نوملیکنې د اثبات لپاره هم دوی دلایل نه لري چې دغه ثابته کړي چې آیا په رښتیا هم 9 میلیونه کسانو په صحیح ډول نوملیکنه کړې ده او که نه. موږ وایو چې دغه ارقام ډېر زیات دي، دا خیالي ارقام دي، او کېدای شي دا د 3 میلیونه په شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې وي، ځکه دوی دغه ارقام نشي ثابتولی، او که ثابت یې هم کې هغه به ډېره ناوخته وي. نو بل دا چې دوی دغه نوملیکنه په تدریجي ډول ترسره کړې نه ده، یعنی په یوه نیمه میاشت کې د 9 میلیونه کسانو نوملیکنه په اوسنیو شرایطو کې چې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی،
احتمالي کاندیدانو خلک هڅولي تر څو پرې تذکرې واخلي. د خلکو همکاري انتخاباتو کمیسیون سره دا امکان لري.
وګورئ، اغه ارقام چې دوی خي چې 9 میلیونه په شاوخوا کې په یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې، دا بیخي د عقل نه منطق نه لري خبره ده. دا هیڅ امکان نه لري چې په دې شمېر کې خلکو نوملیکنه وکړي. سیاسي ګوندونه، یوازې حزب اسلامي نه بلکې ټول سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې دا ارقام ډېر لوړ دي او دا د حقیقت نه ډېر لري.
مننه. په دې اړه زیات بحثونه سوي، ازادي راډیو په دې اړه باندې بحثونه جوړ کړي. قضاوت خلکو ته پریږدو چې قضاوت دوی په یو کې، یعنی تاسو دوه خبرې واوریدل. راځو اصلي موضوع ته. ورسته له هغه چې دا حکومت کمیټه جوړه نه سوله او د سیاسي ګوندونو جریانونو د ارګم دارنګ انتخاباتو کمیسیون ترمن جوړجاړی رامنځته نه سه، تاسو وایي مظاهری په لار اچولې کې په دې اړه باندې معلومات ورکړي، د څرنګوالي په اړه باندې معلومات ورکړي، خلکو ته مزاحمت نه جوړوي، څرنګ مظاهری دي؟
او رسل هغه چې سیاسي ګوندونه د نتیجې ته ورسېدل چې د ټاکنو کمیسیون او حکومت سره خبرې اترې نتیجه نه ورکوي، او په دغه موده کې په دغه اتو میاشتو کې یو کال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو غوښتنو ته رسیدګي ونه کړه، او په دې اکړه په دې برخه کې ډېره زیاته بې اعتنايي شوې ده. نو سیاسي ګوندونو پریکړه وکړه چې دوی به په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې سوله ایز مظاهره کوي، مدني حرکتونه به کوي، او دا دوی قانوني حق دی چې دا کار وکړي. په پام کې وه چې دغه مظاهره د تیرې شمې په ورځ پیل شي. د ارګ لخوا د سیاسي ګوندونو سره تماس ونیول شو چې باید په دې برخه کې خبرو ته مشورو ته ادامه ورکړو. همغه چې په ارګ کې یوه غونډه جوړه شوه د جمهور رئیس په مشرۍ، خو هغې غونډې هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. نو بالاخره سیاسي ګوندونو تصمیم ونیو چې سر له نن چهارشنبې نه په ټول هیواد کې مدني اعتراضونه وکړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفترونه په وړاندې مظاهرې وکړي، لاریونونه وکړي. البته دا د مظاهرو پیل دی، دا کېدای شي دوام وکړي تر هغه پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې نه وي منلې.
سادات صاحب، دغه نوې مظاهره چې پیل شوې ده څومره تاسو په وړاندې د کارو په وړاندې خنډ رامنځته کوي؟
جناب افغان صاحب، په تیرو دولسو ورځو کې هغه ورځو کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر دروازې د معترضینو له لوري تړل شوې، په داسې حال کې چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کومه ستونزه مشکل هم نه درلود، اما دوی خپل ادرس غلط کړی و. یو ځل بیا همدغه موضوع نن بیا تکرارېږي. سیاسي احزاب هم په ټول هېواد کې دوی راوتلي د دغه ملي پروسې په وړاندې دوی خنډ جوړوي. تظاهرات لاریونونه د ټولو هیوادوالو حق دي، اما د قانون پر اساس. بدبختانه موږ او تاسو دلته همیشه ګورو د مدني حرکتونو په نامه باندې داس حرکتونه ترسره کیږي چې د پیکاو، راکټو او کلاشینکوف سره فکر نه کړم هغه ته موږ او تاسو مدني حرکت وویلی شو. خدای دې وکړي سیاسي عذاب داس مدني حرکتونه په لاره واچوي چې چاته مزاحمت ونه کړي، د ملي پروسو په وړاندې خنډ جوړ نشي، او یا هم امغه د غلط فرهنګ دلته یو ځل بیا په مغه شان مخ ته ولر نشي، چې د غاښونو او د خلو ماتولو ته خبر ونه رسیږي، د کابل د برق قطع کولو اختارونه چې فکر نکرم دا هیڅ کله مدني حرکت دی او نه د تم کو تاسو مدني حرکت ویل شو. مخکې یو څه چې اشاره وشو دی وی چې په دې کې د درست رقم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه په خلکو سره نه شریک کړی. موږ اوس هم وایو چې دغه 9 میلیونه چې موږ ثبت کړی دي، که تاسو موږ ته مزاحمت نه وای کړی، 12 ورځې زموږ د دفتر دروازې نه وای تړلې، په دغه 12 ورځو کې موږ څلور میلیونه کسان سیستم ته داخلول، نن به موږ دغه درست رقم له خپل هیوادوالو سره شریک کړی وای چې په لور پرتو سیمو کې د کوم قومندانانو د کوم زورواکو لاسته زموږ ټیکل ویدلې دي، څه ډول دغه نه غلط استفاده شوی او څه ډول موږ دغه تصفیه کوو. اما بدبختانه همیشه مزاحمت د دې باعث شوی دی چې موږ ونه توانیږو خپل چارو ته رسیدګي وکړو. د دې ترڅنګ دوی وایي چې دا منطق نه مني. اوس هغه وخت نه دی افغان صاحب، موږ او تاسو باید قوي دلایل ولرو. سید د مونږ 9 میلیونه نه مني، د ته وایي چې 3 میلیونه سبتنام ترسره شوی دی، څه اسناد څه لري په لاس کې؟ دا خو نشي ویل کېږي چې یعنی هیڅ امکان هېواد وضعیت امنیتي وضعیت خراب دی. په 21 میلیونو کارتونو د رایې انتخابات ترسره کول هغه ممکنه وه، په داسې هېواد کې چې 10 میلیونه نفوس لري 21 میلیونه واجد شرایط وو. نن 9 میلیونه سبتنام ترسره شوی دی، اما د دې پروسې په وړاندې خنډ ګرځي. فکر نه کړم چې دا د دغه پروسې په یاد د هېوادوالو په ګټه وسیږي. راځي موږ او تاسو منطقي فکر وکړو. سیاسي اعزاب په یک افغان صاحب 2% کاندیدان لري، 9% کاندیدان لري، اما د ټول دغه پروسه مالکین د دوی ځان بولی. 93% مستقل کاندیدان دي. راځي د 93% خلکو چې اکثریت دی دغه ملي اراده باید مختر پولند نه کړو.
حکمل صاحب، د مخکې یادونه وکړه، د تاسو د خپل مظاهرو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړي. مظاهرې به څه ډول وي؟ داسې به ملي کپ خونه کاندیدانو چې د پرلط خیمې ویلې غیر قانوني اقدامات وکړه، بل اخره حکومت مجبور شو دی په وړاندې باندې جدي اقدام وکړي. تاسو د مظاهرو د څرنګوالي په اړه راته وایي چې څنګه مظاهرې به مزاحمت خلکو ته خلق نه کړي؟ آیا د انتخاباتو کمیسیون په وړاندې به ستونزې جوړې نه کړي، دوی کارونه به ځنډېدې نه کړي؟
اول زه یو لنډ وضاحت لرم. هغه دا دی چې سیاسي ګوندونه هیڅکله د دغې پروسې تحریمېدل نه غواړي. دا یو ملي پروسه ده او سیاسي
نظام د انتخاباتي نظام د بدلون او تغییر هم وخت کم ده.
افغان صاحب، دا یو ملي پروسه ده، لکه څنګه چې نور افغانان د دغه پروسې پلوي کوي، سیاسي ګوندونه هم د دې پلوي دي چې دغه پروسه باید تطبیق شي، عملي شي. او موږ د انتخاباتو پرته بل هیڅ بدیل نه لرو. د هیواد د بحران د وتلو یوازینۍ لارې انتخابات دي. دا انتخابات باید ونه ځنډول شي، په خپل وخت سره شي او هیڅ بدیل نه لیدل کیږي. دویم دا چې ساده سای وای چې تاسو دلیل نه لرئ چې وای چې دغه ارقام جالي نه دي. موږ وای چې اول د سیاسي ګوندونو اجماع چې تقریبا 15 سیاسي ګوندونه په دې کې شامل دي، دوی ټول دا خبره کوي چې دغه ارقام ډیر لوړ دي، دا نه همیلونه. نو کله چې ټول سیاسي ګوندونه په دې نظر وي چې دغه ارقام ډیر لوړ دي، دا په خپل یو شوبې اجماع ده. یعنی د سیاسي ګوندونو اجماع په مجموع کې دا خبره کوي، واځي حزب اسلامي دا خبره نه کوي. دویم دا چې دغه پروسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له نظارت پرته ترسره شوې ده. هلته هیڅ ډول نظارت موجود نه و. نو کله چې نظارت موجود نه وي، دا په څه معنی ده؟ دا په دې معنی ده چې دوی په خپله په دې برخه کې تقلب ته زمینه مساعده کړې.
نظارت په اړه باندې غوښتنې په بار بار غوښتنې کړې د خبریالانو، مدني فعالانو، همدارنګه ورسره څنګه سیاسي ګوندونو، احزابونو، کېدای شي هغه مراکز دوی ورغلي نه وي.
وګوره سیاسي ګوندونو یو غوښتنه همدا ده چې دغه پروسې باندې باید سیاسي ګوندونه دقیق نظارت ولري، یعنی دغه پروسې له پیل نه تر پایه پورې اما دغه زمينه سازي احزاب ته نه ده شوی، له احزاب سره اړیکې نه دي نیول شوی، له احزاب ته دغه چانس او فرصت نه دی برابر شوی چې دوی دغه پروسې نظارت وکړي، ځکه شرایط او د ټاکنو کمیسیون خپل کارونه په یو داسې ډول پر مخ وړي چې هلته د سیاسي ګوندونو او احزاب لپاره هیڅ زمينه نه ده مساعده چې هغوی لاړ شي او د دې
پروسې ټاکنو خپلواک کمیسیون اوسنۍ رهبری سیاسي حزب ته مسایله کړې و فکر نکړم چې په تیرو کې موږ دغه ډول بیلګه ولرو، تر دې سرحده پورې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری حتی د سیاسي حزب نه دې غوښتنه وکړه چې موږ به تاسو ته په کمیسیون کې غلطه یو دفتر درکړو یو اتاق به درکړو تر څو تاسو وتوانیږئ د ټولو پروسو څخه نظارت وکړئ. بدبختانه چې هیڅوک هم را نغلل، همدا اوس هم دغه سیاسي حزب نه تاسو پوښتنه وکړئ چې تاسو د نظارت کارتونه تر اوسه پورې تاسو اخیستي تر څو دغه ملي پروسې څخه نظارت وکړئ، د ټولو رسنیو نه اعلان ورته کړی دی څو ظلم د دوی نه
پروسیسر مخالفت په دې کې چې دوی غوښتنې نه منل سوي، دغه نظام بدلون غواړي، انتخاباتي نظام بدلون غواړي، دوی باید څنګه ولاړ شي مالته کارت واخلي هلته کینی نظارت وکړي، دوی خو له سره تاسو دغه پروسه منینه.
مشکل هم دغه دی، موږ د دوی نه غوښتنه دغه ده چې دغه نه کله چې تاسو وایي چې بل بدیل نه لرو، انتخابات هم باید میزان پاتو وشته هم تر سره شینو، دا هیڅ معنا نه لري چې ماته په ټاکنې نظام کې تغییر راوله، په دغه کمه موده کې بایومیټریک سیستم څخه استفاده وکړه، هم دا اوس په نور میکانیزمونو باندې ټاکنو خپلواک کمیشن کار تر سره کړی دی، هم دا اوس کار پی کوي چې وتوانیږو د ټاکنو په ورځ باندې شفافیت رامنځته کړو. اما بدبختانه موږ وخت ډیر هم دوی ضایع کوي، هڅه لري کوي چې دغه پروسې په وړاندې خنډ
وکړي. سیاسی ګوندونو خپل هغه مظاهری شروع کړي دي، کدا چې نوري هم پراخېسته لومړی ورځی تاسو د کارونو په وړاندې خنډ نه ده، تاسو غوښتنه څه ده؟
په حتمان خنډ ده، زموږ غوښتنه دغه ده چې ته دوی مدني حرکتونه هم ترسره کوي، څه چې په قانون کې ویل شوی دي په هغه اساس باندې مدني حرکت باید ترسره کړو، همیشه زموږ هغه څه چې وایو کوي هغه کې ډیر تفاوت وسیږي، کم دا اوس هم ښه به دغه وي چې د رسنیو همکاران دغه ډول مدني حرکتونه له نږدې وڅاري او له خلکو سره شریک کړي چې مدني حرکت له قانون کې څه ډول تعریف شوی دی او دا حرکتونه چې ترسره کیږي په کوم ډول ترسره کیږي. زما غوښتنه دغه ده چې دوی دي حتی یو ساعت هم نور زموږ په وړاندې خنډ نه جوړوي، خدای مکړه چې داسې نه شي د میزان اته ویشتمه نېټه وګواښي او که دا ځلې د ټاکنو دغه شته پروسې لمن د افغانستان څخه وټوله شوه، بیا به فکر نه کړم چې موږ او تاسو د په افغانستان کې په سلامیزه توګه د قدرت انتقال لپاره زمینه برابره
کړو. حکمل صاحب څومره ډاډ ورکولی شئ چې همدغه مظاهرې به مدني وي؟ سیاسي ګوندونو دغه غوښتنې ډېرې پخوا مطرح کړې دي او نه د نظارت حق ورکړل شوی، نه په نظام کې د ټاکنو بدلون راغلی، نه د بایومیټریک پروسه عملی شوې ده، دوی هیڅ په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له حسابو سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې، یعنی اوس خو دوی وایي چې وخت کم دی، لیکن اته میاشتې وړاندې په دې اکله د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره تماسونه نیول شوي، خبرې شوي، غونډې شوي، جلسې نیول شوي، خو تر اوسه دغو ناستو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. په دویم قدم کې دا کوم لاریونونه چې پیل شوي دي، مدني اعتراضونه دي، سولیز اعتراضونه دي، دا د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د اصلاح لپاره دي، نه د دې لپاره چې د ټاکنو کمیسیون په وړاندې خنډونه رامنځته شي. احزاب غواړي چې په دغه پروسه کې اصلاحات رامنځته شي، تحریموي نه، د دې پروسې په وړاندې خنډ نه واقع کیږي، بلکې دا پروسې غواړي چې د دې پروسې په برخه کې همکاري وکړي تر څو د تقلب مخه ونیول شي، د تقلب دروازې بند شي، ځکه د احزاب اندېښنه دا ده چې که په اوسني شکل انتخابات ترسره شي دا نه یوازې دا چې ستونزې نه حل کوي، بلکې ستونزې لا ډېرې زیاتوي، هېواد د بحران په لورې بیا او پایلې به بیا هیچا لپاره د منلو وړ نه وي. نو زموږ هیله دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت د اعصابو او سیاسي ګوندونو دغه غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي تر څو وکولی شو داسې ټاکنې ترسره کړو چې په نتیجه کې یو درون معتبر او د خلکو د ارادې مماثل پارلمان رامنځته شي.
صدر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه کراته وایي چې سیاسي ګوندونه، جریانونه، احزاب خپلې خبرې باندې ټینګ ولاړ دي، دوی وایي موږ خپل حق غواړو، مظاهرې کو، دا د موږ مدني حق ده او قانون هم ورته ورکړی ده، د تاسو د حل لار څه کې ویني؟ یعنی په دې برخه کې حکومت کوم مسؤلیت لري چې وکړي چې د انتخاباتو کمیسیون سره همغږي وسیږي او د پروسه په مخ کې ولاړ شي؟
هغه ټول دلته د ټاکنو په اړه باندې خپل مسؤلیتونه لري، خپل ملي مسؤلیتونه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون ترجمان دی، موږ به همدغه قوانینو پر اساس ټاکنې مخ ته وړو، ټاکنې به ترسره کوو، حق به حقدار ته سپارو، داسې ملي شورا به رامنځته کوو چې هغه په رښتینې توګه د خلکو استازیتوب وکړي، او د دې ترڅنګ د سیاسي ګوندونو څخه هم دا ډول د نور دا ډول نهادونو څخه زموږ وختونه هم دغه د کله چې دوی د نور د پار دیموکراسي غواړي، هم دا ډول دوی هڅه دې کوي چې ټاکنې باید په خپل وخت ترسره شي.
د حکومت مسولیتونه مشخص دي. د ټاکنو امنیت باید ونیسي، د ټاکنو د کارکونکو امنیت خوندي کړي، دوی بستر مسایل کې تر څو موږ ټاکنې ترسره کړو. د دې ترڅنګ د سیاسي احزاب مسولیت هم معلوم دی، دوی باید دغه پروسې سره همکار ووسیږي، نه دا چې دغه پروسې په وړاندې ودرېږي او دغه پروسې د پلې کېدو معنی وګرځي.
یو یادونه زه هم کوم په پای کې ډېره لنډه مختصره، هغه دا چې سیاسي ګوندونه سره لدې چې خپل مدني اعتراضونو ته دوام ورکوي، پڅان کې د خبراتورو دروازې هم واځي پرې دي، یعنی هم له کمیسیون سره هم له حکومت سره زمونږه خبرې به هم دوام کوي. او امیدوارو مداره چې د خبرې نتیجه ورکړي تر څو د تړتیا پیښ نه شي چې دغه مدني اعتراضونه دوام وکړي او بیا په نتیجه کې هغه سره منځ شي چې مسولیت باید کمیسیون او د حکومت پر غاړه.
له دواړو ملمنه ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا د نن ورځې بحث تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
نه هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحس
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
سوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.